دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم نن د یک شنبه ورځ ده د امریکا غږ دویمه سهارنۍ پښتو خبرونه اوري زه سلیمان شاه د دې سات خبرونه لولم د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې تیره اونۍ په کابل کې د حکومتي مقامات سره دوه ځلې ملاقاتونه کړي وو په افغانستان کې د پایدارې سولې او د تاوتریخوالي د کمولو په ضرورت باندې تاکید کړی دی په کابل کې د امریکا د سفارت په یو اعلامیه کې ویل شوي چې خلیلزاد د افغانستان په قضیه کې شاملو ټولو خواوو نظریات اورېدلي دي او متحده ایالات د روان جنگ د پای ته رسولو لپاره د سیاسي جوړجاړي ملاتړ کوي د ولایتي چارواکو په وینا د شنبې په ورځ د پکتیکا د ولایت د سروزی پولیسوالۍ کې د سړک د غاړې د یو ښخ شوي ماین د چاودنې له امله اووه کسان وژل شوي چاودنه سهار مهال د دغې ولسوالۍ د سلطانو په کلي کې هغه وښوه چې د سپرلۍ نه ډکې سراچه موټر په ماین اور برابر شو څلور کسان د یوې کورنۍ غړي وو چا د دغې چاودنې ذمواري په غاړه نه ده اخیستې له بلې خوا د شنبې په ورځ د تخار ولایت د درقد د ولسوالۍ د طاهرانو په کلي کې هم د بزرګ غفاري د ابتدایي ښوونځي پر ماشومانو چې له ښوونځي نه خپلو کورونو ته روانو ماین خلاص شو د ماین په چاودنه کې نهه تنه شاګردان وژل شو او څلور تنه نور ټپیان شوي دي ملګرو ملتونو تیره میاشت ویلي چې سږکال یوازې په جولای اګست او سپتمبر کې د افغانستان په جنګ کې 4,314 ملکیان وژل شوي او یا ژوبل شوي دي او د ملکي وګړو په تلفاتو او مرجوبله کې سږکال د تیر کال په پرتله 30% زیاتوالی راغلی د عراق د حکومت په ضد ولسي پاڅون دوام لري د شنبې په ورځ په لسهاوو زرو خلکو د بغداد په تحریر د بغداد د تحریر په میدان کې مظاهره وکړه د صدر اعظم المهدي د استعفا او د کابینې د غړو د استعفا کولو غوښتنه وکړه او د نوو انتخاباتو د رابلولو غږ وکړ یو کس د پولیسو په ډزو کې وژل شو نوي کسان ټپیان شوي دي مظاهره چیانو د عراق په چار کې د خارجیانو د مداخلې د ختمولو غوښتنه هم کوله د هغو ښکاره اشاره ایران او متحده ایالاتو ته وه د صدام حسین د حکومت د زوال په تعقیب دا تر ټولو غټه احتجاجي مظاهره وه تر اوسه پورې 250 زیات کسان د پولیسو او عسکرو په ډزو کې وژل شوي دي د ترکیې دفاع وزارت وایي چې د شنبې په ورځ د سوریې د تل ابیب په سرحدي ښارګوټي کې د موټر بم د یوې زورورې چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي دي ترکیې پلا د کوردان د وای پی جي ملیشیې د وسلوالو په غاړه اچولې له بلې خوا د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سولیو اعلان کړی چې ترکیه به په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش نیول شوي کسان او د هغوی د کورنۍ غړي بېرته په اروپا کې خپلو اصلي وطنونو ته ولیږي او له قبلول نه د اروپایانو انکار غیر مسؤلانه عمل دی او د منلو وړ نه دی خو اروپایان ویریږي او نه غواړي چې خپل هغه ادبه قبول کړي چې په سوریه او عراق کې د داعش په صفونو کې جنګېدلي وو د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې اوس هم د هغو وحشي ورونو په وژلو باندې کار روان دی چې دغه ایالت په څو ولسوالیو کې لګېدلی د کالیفورنیا په جنوبي برخو کې تند او تیز باد په وجه د اور لمبې په دومره چټکۍ خپرېږي چې د اور وژونکي د ریاست کارکوونکي له وژلو نه عاجز شوي دي د جمعې په ورځ د لاس انجلس د ښار په شمال کې د ماریا په نوم وحشي اور 3,200 هکتاره شنه ځنګلونه وسوځول او د وینچورا په کاونټر کې 8,000 خلک له خپلو کورونو نه وتلي دي په لسګونو کورونو ودانۍ سوځېدلي دي او یو ورته سخت تاوان اوښتی ځنګلي اورونو په ټول ایالت کې برابر 200,000 خلک مجبور کړي دي چې ډک کورونه پرېږدي او وتښتي د رویټرز اجانس رپورټ ورکوي چې 500 کسانو ځانونه بله میاشت د الجزایر د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره کاندیدیت کړي د الجزایر د پوسټر ملاتړ لاندې اوسنۍ حکومت انتخابات په داسې حال کې کوي چې د خلکو قاطی اکثریت مخالفت کړی دی د رویټرز اجانس وایي چې د افریقایي هیواد مالی د پوځ 350 عسکر د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو په یو مرګاني برید کې وژل شوي دي مالی چې په لویدیځ افریقا کې موقعیت لري له ډېر وخت نه پکې د اسلامي دولت وسلوال فعال دي او په داسې حال کې چې د مصر او ایتوپیا یا حبشې ترمنځ د نیل پر سیند د ایتوپیا لخوا د نړیوال بانک په اقتصادي او تخنیکي مرسته د یو غټ بند جوړولو په سر کلکش او تشنج مخ په زیاتېدو دی متحده ایالات ویلي دي غواړي چې منځګړیتوب یې وکړي جمهور رئیس ټرمپ دغه کار لپاره د خزانې وزیر موظف کړی دی چې د مصر سوډان او ایتوپیا د خارجه وزیرانو غونډه په واشنګټن کې راوبلي دا زموږ سره خبرونه چې واشنګټن نه مو اورېدل
تاس خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدل درنو اوریدونکو دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځنګړي استازي سمیته خپل سفر پای ته رسولی د چارو کارپوهان وایي زلمی خلیل زاد د افغان چارواکو سره د بندیانو په تبادله خبرې کړي اجرایی ریاست وایي کده بندیان خوشی کېدل د واقعي سولې د ټینګېدو سره مرسته کولای سي نو ملاتړ ورڅخه کوي په دې حق لپاره مکړی د اکرام شینواری رپورت
په کابل کې د امریکا سفارت په ویلامې کې ویلي چې د افغانستان د پخلنې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیزه سیمې ته خپل روسي سفر د جمعې په ورځ پای ته رسولی دی. د امریکا سفارت په ویلامې کې ویل شوی چې تیرونی خاغلی خلیزه کابل ته دوه ځلې په سفر کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله، د پخواني حکومت چارواکو، مدني ټولنې او د دینی عالمانو له سال سره په جلا جلا کتنو کې هغوی ته د خپل ماموریت په حق معلومات ورکړي او هم په افغانستان کې د سولې ټینګېدو په اړه د هغوی نظریات اوریدلي. په اعلامې کې راغلی چې ځنګړي استازي پر دې ټینګار کړی چې د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د یو سیاسي جوړجاړي ملاتړ کوي او د تاوتریخوالي کمېدل د تلپاتې سولې د راوستو لپاره ضروري ګڼي. ښاغلي خلیزاد د اکتوبر په 15مه مسکو کې د افغانستان په اړه د چین، روسیې او پاکستان له استازو سره په څلور اړخیزه غونډه کې تر ګډون وروسته په یو نه اعلان شوي سفر لومړی کابل او بیا اسلام آباد ته ورغلی و. افغان حکومت کابل ته د سفیر خلیزاد سفر د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشي کېدو لپاره د امریکا د هڅو یو برخه ګڼلې ده. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب تیرونی کابل کې خبر اعلان کوي چې کابل ته د سفیر خلیلزاد روسیې سفر د سولې هڅو سره تړاو نه لري.
دا چې د خلیلزاد راتګ افغانستان ته د سولې په اړه باندې کوم خاص خبره نه درلودله، دوی یو واضح منډیټ لرلو او هغه دوه نفر پروفیسوران چې د حقانی په شکنجه کې د غوی د رهایی په حق باندې غوښتل چې همکاري غوښتنه و.
د افغانستان د اجرایی ریاست چارواکي وایي چې سفیر خلیلزاد د اجرایی رئیس عبدالله سره په کتنه کې د افغانستان د سولې په مسله هغه سره خبرې کړي. د اجرایی ریاست مرسیال وایم امید میسم امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې که چیرې د طالب بندیانو خوشي کېدل په افغانستان کې په واقعي ډول د سولې ټینګېدو سره مرسته وکړي نو اجرایی ریاست یې ملاتړ کوي.
هغه اقدامات چې د بین الافغاني دیالوګ زمینه برابره وکړي ښایي د افغانستان حکومت ځینې پرېکړه وکړي. دا مسایل هم یو بحث دا کچيري دا بس واقعي او باثبات او باعزت السولې د ترسيدو مونږ ته کومک وکي مرسته وکي مونږ وکولای شو په دې مثلا باندې یو تصميم ونیسو.
د افغانستان د چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې سفیر خلیزاد کابل کې د ملي والی د حکومت د مشران سره هم د بندیانو په تبادله او هم د سولې په مسله خبرې کړي. د سیاسي چارو یو کارپوه خلیل الله صافي امریکا غک آشنا راډیو ته ویل چې د سیخکاری چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی امریکایي پوهنتون ته دوه استادانو خوشي کېدو په بدل کې د طالب بندیانو خوشي کېدو ته چمتو نه دي.
په رسمي مذاکراتو کې هم علاوه د سولې د مذاکراتو نه د طالب پلاوي او امریکایي پلاوي ترمنځ په دوحه کې څو ځله په دې مورد خبرې شوې دي. مخکې هم ډاکټر صاحب خلیلزاد افغان ولسمشر محمد اشرف غنی غوښتنه کړې وه، دغه غوښتنه رد کړې وه، ځکه افغان ولسمشر غواړي چې د بندیانو تبادله د بین الافغاني مذاکراتو د ایجنډا برخه واوسي.
د افغانستان د امریکایي پوهنتون یو امریکایي استاد کیپن کینګ او یو بل استرالیایي استاد تیموټی ویکس د 2018 کال د اګست په اومه په کابل کې طالبانو د وسلوالې ډلې لخوا پرابته شوي. خلیل الله صافی وایي چې طالبانو د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دغو استادانو د خوشي کېدو په بدل کې د افغان حکومت له زندانونو څخه خپل 15 بندیان خوشی کول غواړي.
امریکایي پوهنتون استادان چې دغه تبادله د انس حقانی، عبدالرشید عمری، ملالی خان او دولس تر نور طالب زندانیانو چې هغه د افغانستان د دولت اسارت تعلیمي کو بندیخانه کې دي.
د مخه په کابل کې سیمه ییز رسنیو او طالبانو سرچینو د معلوماتو له مخې ویلي چې طالبان د امریکایي پوهنتون د استادانو د خوشی کېدو په بدل کې د افغان حکومت له زندانونو څخه د خپل اتیاتو بندیانو خوشی کېدل غواړي. تر اوسه په خپل د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځنګړي استازي د بندیانو د تبادلې په مسله خبري نه دي کړې. افغان حکومت هم د دوه استادانو په بدل کې طالبان له خوا د غوی د بدیانو د خوش کېدو د شمیر او د غوی نمونه نه دي سرګند کړي. طالبانو هم په رسمي ډول په دې اړه تفصیل نه ده کړی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې لبڅباندې 1,000,000 او 9,000 بایومیتریکی معلوماتو څخه د درملوک شرکت لټیرونو ورسته شاوخه شپږ 8,000 بایومیتریکی اطلاعات باطل کړی دي. نور حال زموږ د خبریالي لیمینیازی په رپورت کې واوري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې لڅ باندې 1,900,000 بایومتریکی معلوماتو څخه څ باندې 1,900,000 بایومتریکی معلومات د اعتبار وړ دي او پاتې نورې د تکراری تصویر، تکراری غټې ګوتې د نښان او تکراری سټیکر پر اساس باطل اعلان شوي دي. د دغه کمیسیون یو کمیشنر اورنګزیب د شنبه په ورځ وویل
مونږ نن نسلکو نه ویزر نن نسلکو نه ویزر او درې سو درې دیرش بایومیټریکی معلومات لرل چې هغې نه اتلس لکه درې څلوېښت زره یو سل یو معتبر دي او متبقي نور غیر معتبر دي چې څو اتیا زره کیږي. نو دغه دومره بایومیټریکی اطلاعات باطل شوي دي او متبقي نور ټول معتبر دي.
لا آزادو عادلانه ټاکنو څخه د سر بنسټ مشر یوسف رشید امریکا غږ ته وویل چې د ټاکنو کمیسیون ځینې پریکړې نه دي وروستۍ شوي او د دې کار لپاره وخت اړتیا لیدل کیږي.
جزئیات او هغه مشخصات تر اوسه پورې دقیق شوي نه دي، یعنې دوی ټیم کار کوي چې هغه په محلونو مرکزونو باندې هغه معلوم کړي چې کوم مرکزونه دي، کوم محلونه دي او کوم مرکزونه دي، بیا په کوم ولایت کې دي. یعنې دغه نیمګړتیاوې او کمښت پکې لیدل کیږي. نو فکر کوم چې یو ورځ ورته کمیشنر وویل چې دوی وخت اړتیا لري تر څو دا تفکیک کړي او بل هغه دوی د شمېرو تفتیش په ولایت کې پیل کړي. نو معلومیږي چې وخت نور هم پکار ده تر اوسه پورې معلومات په مجموعي ډول باندې نه شي شریک شوي، اما تفکیک باندې نه ده شوې ده.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې د روانې لړم میاشتې په درویشتمه نیټه به د جمهور ریاست د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلانوي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهور ریاست له ټاکنو څخه څه باندې یوه میاشت تیریږي خو لا هم د دغو ټاکنو پایلې نه دي اعلان شوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، تاسو مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د حکومت پر ضد د لسکونو زورو خلکو مظاهره دوام لري. د مخالفو ګوندونو مشرانو صدر اعظم عمران خان ته د استعفا لپاره دوه ورځې وخت ورکړی دی. په دې اړه نور معلومات زموږ له همکار وحید الله فیض څخه واوري.
لارین کوون کې په دغه ځا کې پاتې کېدو لپاره تیاری نیسي. په لسګونو زره کسان د جمعې په ورځ د هیواد له ګوټ ګوټ نه اسلام آباد ته رسیدلي دي. دوی د حکومت مخالفین دي. د دغو مظاهرو مشري جمعیت علماء اسلام کوي چې په پاکستان کې مدرسې هم لري. پلویان وایي هر څه چې پیښیږي د خپل مشر تر شا ولاړ دي.
موږ پوره چمتو یو که یو کال یا شپږ میاشتې وي دلته پاتې کیږو. هغه څه به وکړو چې زموږ مشر وایي. د هغه په امر موږ هر څه کوو. حکومت کولای شي اوښکې بهوونکی ګاز وکاروي، په ډنډو مو ووهي او یا موږ ونیسي. موږ چمتو یو چې خپل ژوند ورکړو.
مولانا فضل الرحمن د ادارو بې طرفي غوښتي او پوځ ته خبرداری ورکړی چې د فاسدو واکمن تر شا ونه درېږي. د پاکستان د پاوز ویان آصف غفور دغه خبرې په جواب کې ویلي چې مولانا باید دغه ادارې مشخص کړي که د هغه مطلب پاوز وي پاوز بی طرفه دی.
که موږ دا احساس وکړو چې ریاست له دغه غیر قانوني حکومت څخه ملاتړ کوي نو موږ بیا دوی ته دوه ورځې مهلت ورکوو. له هغه وروسته بیا موږ د خپلې خوښې کار کوو.
مولانا فضل الرحمن غواړي چې صدر اعظم عمران خان په کور کینی. د خان تورن کړی چې د هیواد اقتصاد له منځه وړي او تیرې ټاکنې غلا کړي دي.
25 جولای 2018 کو
د 2013 کال د جولای 15مې ټاکنې جالي وي. موږ یې پایلې نه منو او نه د جوړ شوی حکومت منو.
د پاکستان دوه مهمو ګوندونو د پاکستان پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز شریف هم له دغه مظاهره کوونکو سره یو ځای شوي دي. حکومت ادعا کړې چې دا ټول کارونه یو چل دی ځکه د دغه ګوندونو مشران په فساد تورن دي او له محکمې ځان پټوي.
له فساد څخه د پټېدو دا لومړی لاریون دی. په نړۍ کې ټول خلک د فاسد حکومت پر ضد لاریون کوي او دلته دوی لاریون کوي چې فاسد مشران وژغوري.
حکومت ته له خبرداري وروسته فضل الرحمن دانی دی ویل چې عمران خان که استعفا ونه کړي دوی به څه کوي. ټاکل شوی نن د مظاهره کوونکو د رهبرۍ کمیټه غونډه وکړي تر څو راتلونکي تګلاره وټاکي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په امریکا کې یو قضیه د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزارت څخه غوښتي چې د جمهور رئیس ډانلډ ترامپ او د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی د ټلیفوني مکالمې نور یادښتونه خپره کړي. دغه غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې کانګرس تیر اونۍ د جمهور رئیس ترامپ د استهزاء یا عزل کولو رسمي تحقیقات منظور کړل. ترامپ ته هر څه یو دسیسه بولي. نور جزئیات په رپورت کې واوري.
د کانګرس د دیموکراتانو لخوا د ازل کېدو د تحقیقاتو په دوام د فدرالي محکمې او قاضي د جمعې په ورځ د امریکا خارجه وزارت ته حکم وکړ چې د جولای په 15مه د ولسمشر ترامپ او د اوکراین د ولسمشر د ټلیفوني مکالمې خلاصه او یا هغه مشخصه رسمي اعلامیه خبره کړي. په واشنگتن کې فدرال قاضي کریستوفر کوپر خارجه وزارت ته د نومبر تر 22مې وخت ورکړی چې اسناد د امریکا د څار بنسټ ته چې د عامه سب د قانون لمخې حقوق ته د لاسرسي لامل داوا پرې شوی وسپاري. نانسي پلوسي او ګڼ شمېر دیموکراتان په دې باور دي چې ترامپ له خپل مقام څخه ناوړه ګټه پورته کړې او پر اوکراین فشار اچولی څو د هغه د سیاسي رقیب جو بایدن پر تحقیقات وکړي.
مون قسم کړی چې د اساسي قانون ساتنه او دفاع وکړو او دا هغه څه دي چې له پامه نشي غورځېدای. مون په دې سترګې نشو پټولی کله چې د ولسمشر رفتار د تحقیقاتو او څېړنو وړ دي.
دا استازو د مجلس جمهوریت غختون کې بیا د تحقیقاتو په وړاندې یو موټی دي او جمهوریت غختون کې مشر کیوین مکارتی وایي دیموکراتان هڅه کوي چې د ترامپ د 2016 کال د ټاکنو بریا لمنځه یوسي.
دیموکراتان هڅه کوي چې جمهور رئیس په جرم تورن کړي ځکه دوی ویره لري چې په ټاکنو کې نشي ماتولی. دا زما خبره نه ده، دا هغه بل اړخ ته زما د همکارانو یعنی دیموکراتانو خبره ده چې په دریو مختلفو وختونو کې د مؤاخذه کېدو غوښتنه کړې.
جمهور رئیس په ټویټر کې د مؤاخذه کېدو د رایګیری په وړاندې خبرګون خودلې، هغه د سیسه بللې او له وخت څخه د لری کېدو په هدف د هر ډول هڅې څخه د خوندې پاتې کېدو تعهد کړی دی.
د مولر د سیسه وشوه، د روسي د سیسه وشوه، هر اونۍ ماته د سیسه جوړیږي. زوایم د دې اونۍ د سیسه څه ده؟ دوی پټاکونه کې موږ ماتول نه شي. دوی هڅه کوي په پخوانی طریقه موږ مات کړي، کوم چې ډیره خنه ده. دوی د بدو کسانو وړل ده.
دا ساز د مجلس رایګیری د ازل کېدو د تحقیقاتو د پروسې د دوام پیل ګڼل کیږي.
دا قوانین به په علني شکل د شهادت ورکولو د راتلونکي پړاوونو څرنګوالي تنظیم کړي او خلک به په دې پوه کړي چې د تړلو دروازو تر شا څه پېښ شي.
کارپوهان وایي دا پروسه ممکن ډیر وخت ونیسي.
In the House of Representatives
د استادو په مجلس کې به ممکن څو میاشتې وخت ونیسي. دا د پروسې پیل دی کوم موضوع د بحث لپاره سره تراجی شي، کوم چې د سنا مشر ویلي کوم مؤاخذه وشي نو دا کار به وکړي. دا به ممکن ایوا یا دوه میاشتې نور وخت ونیسي. بنا ان دا به احتمالا راتلونکي کال ته وغځيږي.
ټاکل شوی ده د ازل کېدو د تحقیقاتو په لړ کې د شهادت ورکولو علني غونډې د روان میاشتې په ورستیو کې پیل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
په کابل کې د امریکا سفارت د خبريالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت د پای تر رسولو نړیوال ورځې په مناسبت ویلي چې ل خبريالانو سره د جنایاتو اکثره قضیه نه دي تړل سوی. د افغانستان د خبريالانو د مرکز د شمیرو په اساس په تیرو شاوخوا اتلسو کلونو کې د خبريالانو د قتل یو سلو یو لس پیښې ثبت سوی او یوازې د شپږو قضیو عاملینو ته سزا ورکړل سوی. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې دوی د خبريالانو اړوند شپېته دوسیه سیړلې دي. په مکړی په دې اړه له کابل د ممتاز بهیر رپورت.
په کابل کې د امریکا سفارت افغانستان د خبريالانو لپاره یو خطرناک هواد بللې او ویلې دي چې په دې هواد کې له خبريالانو سره د جنایاتو اکثره عاملین تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې نه دی راوستل شوی. د امریکا سفارت د خبريالانو پر وړاندې د جرمونو د مافیات د پای تر رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ټوئیټر پاڼه کې لیکلي چې رسنۍ په ځانګړي ډول په افغانستان کې آزاد نه دي او اکثره خبريالان چوپ شوي دي. د افغانستان د خبريالانو د مرکز د معلوماتو په اساس په تیرو شاوخوا 300 کلو کې د خبريالانو د وجلو یو سلو یو لس قضیه سب شوی او یوازې د شپږو پیښو عاملینو ته سزا ورکړل شوې ده. خو د افغانستان لوی سرنوالي وایي چې دوی ته په تیرو 15 کلو کې له خبريالانو سره د توتريخوالي شپېته قضیه سپارل شوی چې ټولې سیړل شوی او یا تر سیړنو لاندې دي. د لوی سرنوالي ویان جمشید رسولي امریکا غټول
مجموعاً په تعداد 60 قضیه
په مجموعي ډول شپیتو قضیو ته رسیدګي شوې ده. په دې کې هغه قضیه هم شته چې د ملي یووالي حکومت په دوره کې د خبريالانو د ملاتړ ادارو امنیتی او کشفي بنسټونو لخوا د سیړنو لپاره لوی سرنوالي تسپارل شوې او یو شمیر هغه قضیه هم پکې شامل دي چې د ملي یووالي حکومت څخه وړاندې سرنوالي ترغلي وي. خاغلی رسولی زیاته کړ چې لوی سرنوالۍ له خبريالانو سره د توتريخوالي هغه قضیه سیړلې چې جنایي اړخونه یې درلودل او پاتې قضیه د امنیتي اورګانون لخوا سیړل شوې دي. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه له خبريالانو سره د توتريخوالي د عاملینو په وړاندې د حکومت د اقدامات کافي نه ګڼي او وایي چې حکومت باید د خبريالانو د وژنې او له هغوی سره د توتريخوالي د عاملینو قضیه په جدي ډول وسیړي. د دغه کمیټې یو مسؤل صدیق الله توحیدی امریکا غته ویل
باید
ټول قضیه په جدي ډول سیړل شوی وای. هغه کسانو چې توتريخواله کړي وو یا په یو ډول د خبريالانو په وژنو کې لاس درلود دوی ټول باید نیول شوی وای او ورته سزا ورکړل شوی وای چې په خواشینۍ سره داسې نه دي شوی. په افغانستان کې د امریکا او انګلستان سفارتونو او د ناتو ملکی استازولۍ په جلا جلا پیغامونو کې له افغان خبريالانو څخه د ملاتړ په سرګندولو په افغانستان کې د خبريالانو پر وړاندې د جرمونو د مافیات پر پای ته رسولو ټینګار کړی دی. په کابل کې د برتانیې سفیر الیسون بلیک دغه ورځ په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې ویلي له هم زیات کار ته اړتیا ده ترڅو هغه کورنۍ چې خپل عزیزان یې له لاسه ورکړي عدالت ته ورسیږي او خلکو ته ډاډ ورکړ شي چې له هغه کسانو سره به حساب وشي چې رسنۍ خکوی او خبريالان وژني. دا نومبر 2 د خبريالانو پر وړاندې د جرمونو د مافيات د پايترسولو د نړیوال ورځ په توګه په داسې حال کې منځل کیږي چې لا هم افغانستان د رسنیو او خبريالانو د کار لپاره یو ګواخونکې هواد دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د تازه شمیرو په اساس په روان ایسوي کال کې افغان خبريالانو سره د توتريخوالي 15 شپې ته قضيه ثبت شوه چې پکې د قتل، ټپکېدو، سپکاوي او په غیر قانوني توګه د بندیکېدو پیښې شامل دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په خوست کې د دوو قبیلو ترمنځ د ځمکې د مالکیت پر سر درعتیا کلنه لانجه او شخړه پای ته ورسیده. د خوست والی دا ډول لانجه او شخړې د حکومتداري او پرمختیايي کارونو په مخ کې تر ټولو لوی خنډ بلل دي. په دې باره کې زموږ خبريال ابراهيم رحيمي رپورت لري.
د خوست د ګربز ولسوالۍ د نصر الدين بوريخيل قبیلو ترمن د ځمکې د ملکیت پر سر د دغه لانجه او وسلوال شخړې په ترڅ کې چې سباندې اتل سيزه دوام کړی یو شمېر کسان وژل شوی او ټپيان شوی هم وو. د تیروڅو میاشتو په مده کې منځګړی قومي مشران تر پر لپسې هلو ځلو په دې بریالي شول چې دواړو قبیلو ته د ځمکې حدود معلوم کړي. دوی نن د یوې غونډې په ترڅ کې پریکړه ورته واوروله. قومي مشر جنت خان منګل
کوم جنې د فیصلې خلاف ورزي او سرغړونه وکړه د مدایانو د واک او اختیار لیکلې سند به پر عملي کیږي او موږ دواړه جنبا مدایان په پورته لیکل شوی سند باندې
په ټولیز ډول په خوست کې د سباندې شلو قومونو او قبیلو ترمنځ د مالچارونو د ملکیت پر سر لانجې شته چې کله ناکله په وسلوالو شخړو او وختي او یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. د خوست والی محمد حلیم فدایي چې د یادو دوو قبیلو ترمنځ د لانجې د هواري پریکړې اورولو غونډې ته خبرې کولې، دا ډول لانجې د حکومتوالۍ او پرمختیايي کارونو په مخ کې تر ټولو ستر خنډ وباله.
چې چیرته قومي شخړه ده هغه د بحثازي مخاینه ولې هوایی دګر کومګ مثال ورکو لس کال وزن دي صنعتي پارک مشکل هم دغه کومګ دولس مکتبونه لرو چې پکې مشکل ده هم دغه قومي مشکل کومګ د شپګو کلینیکونو مشکل ګورو هم دا مشکل چې برق د سټیشن وارداتي برښنا دراوستو مشکل معنی هم دغه معنی
د دغه ولایت په خونه یو حکومتي چارواکو هم د ځمکو د مالکیت پر سر لانجه وسلوالش خړي د دولتي حاکمیت او پرمختیايي کارونو په مخ کې تر ټولو ستر خنډ بللای وو. په ولسی جرګه کې د خوست خلکو استازي ډاکټر موسی خمرین له آشنا رادیو سره په خبرو کې پر حکومتونو نیوکه وکړه چې ګوندې د ځمکو د تثبیت لپاره یې کوټلې ګامونه نه دی اخیستي.
یو خدای دی چې په ټوله کې دولت د ځمکو او غرونو ځان څښتن بولي. په داسې حال کې چې مختلف نظامونه تیر شوی دي، نه خلکو ته خپل حدود ټاکلې دي، نه د مالی اسناد ته توزیع کړې دي، او نه تر اوسه پورې عدلی او قضایی ارګانونه په دې توانېدلی دي چې دوی ته هغه خپل حدود وټاکي.
په تیرو څو کلونو کې په دغه ولایت کې د یو شمېر نورو قبیلو ترمنځ هم د مالچارونو د مالکیت پر سر لانجې حل شوي دي. قومي مشر محمد علي خان زدران د دې لانجو د هواري لپاره د جرګو مرکو پر رول ټینګار لري.
علاوه د شریعت او قانون اور په خپل هم په داسې مسایل کې ډېر مهم رول لوبوي شي. کانور ستونزې په خوست کې وي هم دغه دغه اور فنانات په چوکاټ کې حل شي فکر کوم ډېر ښه نتیجه به ورکړي.
په دې ولایت کې د قومونو او قبیلو ترمنځ د ځمکو د مالکیت په سر لانجې او وسلوالې شخړې اوږده سابقه لري. دا پدیده نه یوازې د قومونو ترمنځ د نفاق لامل شوی بلکې د حکومتدارۍ پر وړاندې هم جدي ننګونه بلل شوی.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د سیګار تازه راپورټ ردوي چې په کویل سیوی په تیرو اټوم یشت کې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو په مرګ جوړل کې زیاتوالی راغلی دی. په دې باره کې پام وکړئ. د رحیم ګل څاروان راپورټ.
ملي دفاع وزارت د سیګار د اداري راپور ردوي وایي چې دا راپور په حقیقتونو ولاړ نه دی. سیګار ویلي چې د روان میلادي کال د جون لومړۍ نیټه بیا د اگست تر یو دیرشمې نیټه پورې د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې 15% کې مرګ جوړل د تیر میلادي کال د همدې مودې په پرتله زیاته شوې ده. سیګار دا هم ویلي دي چې شپېته په سلو کې د مرګ جوړل د امنیتي ځواکونو په دفاعي حالت کې و. د ملي دفاع وزارت بیا له سیګار سره دا نه مني، وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د خالد د عملیاتو له پیلولو سره جوخت له تدافعي حالت تهاجمي حالت ته اوتی دي. د ملي دفاع وزارت ویان روح الله احمد زئی وایي سیګار راپور واقعیتونو سره تړاو نه لري او د اداري ورسره د راپور جوړولو په وخت کې اړیکه نه ده نیولې.
پاتوم یاش کې منګوته وانیدل چې ډیر لسولس ولې د دښمن له تصرف آزاد کړو او په دې موده کې نسبت د پخوانه سره د چې زمنګ عملیات شدید شوي دي وسی شوي دي، ولی بیا هم زمنګ د دفاعي امنیتي ځواکونو تلفات نسبت د پخوانه ډیر کم شوي دي.
خو د نظامی چارو کارپوهان بیا وایي چې جون، جولای او اگست درې واړه هغه میاشتې دي چې معمولا په افغانستان کې جګړې ګرمیږي او تاوتریخوالی زیاتیږي. نظامی کارپو جنرال دولت وزیری وای چې سږ کال په همدې دریو میاشتو کې جګړو شدت موندلې وو.
یا وا ګرمه وا جګړې ډېرې تیزی وي، ډېرې زیاتې وي. دویم د سولې خبرې هم وي او دلته د ټاکنو خبرې هم وي. تاسو ګورئ چې طالبانو اعلان کړی وو چې موږ ټاکنو ته اجازه نه ورکو په افغانستان کې، کوخخ کو د دې مخه ونیسو نو هغه جګړو ته لاس واچو. او بل خبره دا و چې د سولې خبرې هم وي، طالبان په دې فکر باندې چې موږ به ډېر امتیازات لاسته راوړو ډېرې جګړو ته لاس واچولو. دفاع وزارت هم کوخخ کولو چې د جګړو مخه ونیسي. نو معنا دا ده چې دې کې حتماً تلفات را منځته کیږي.
سیګار د افغانستان په بیا رغونه کې د امریکا د څار اداره ده او په افغانستان کې د امریکا د لګښتونو تفتیشونه کوي. د ادارې څو واري وړاندې هم په افغان امنیتي ځواکونو راپورونه خبره کړي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د لومړي ځل لپاره په سعودي عربستان کې د شوزو د غیر نیولو سیالي تر سره شوه. دغه سیالي له تود هرکلی سره مخامخ شوه چې په کیناره نه لوبغاړو هم سیالي وکړه. نور جزئیات پر پورت کې وګورئ.
په سعودي کې د غیر نیولو سیالي د ملک شفاعت په نړیوالو غالي کې د لومړي ځل لپاره دوه خزو د رګنیونی یا کشتی کچ سیالي ترسره کړه. د رګنیونی د سیالي د اکتوبر یو دشمې د پنځمې ماښام باندې په ریاض کې ترسره شو.
واضحا نن نړیوال پروګرام دی د سرګرمیو له مسؤول ترکی الشیخ نه مننه. ماشومان می ډیر حیران دي. دا لومړی ځل دی چې د تمی خلاف آزاد توګه یو ورزشي پروګرام ته راغلی یم. ما د دغه شان پروګرام د لیدو تمه نه لرله. یو ډیر په زړه پورې پروګرام ترتیب شوی و.
د ښځو په برخه کې لیسی ایوانس په نوم لوبغاړی خپل لوبه له ناتالیا څخه وګټله. لیسی ایوانس له لوبې څخه مخکې ویلي دا یوه ډیره تاریخي ورځ ده او دا ورته د لوی ویاړ خبره ده چې کولی شي په داسې هیواد کې دغه سړی ترسره کړي چې پکې ښځې لا هم د ګڼو حقونو څخه بې برخې پاتې شوي دي.
دا پروګرام ډیر ښه دی
او په واځي توګه نړۍ ته دا وشو د چې موږ آزاد فکر خلګیو.
په دې ورستیو کې سعودي عربستان د جنسیت په اساس تابیس او ورکولو لپاره د کنسرتونو جوړولو، خزو ته د موټر چلولو اجازه ورکولو او لوبغال ته د خزو په ورتګ بندیز لری کولو په شان ګامونه اخیستي دي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده، خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دا وخت